دوستانو ستلې مو شی وخت سلور بجو شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال ډلوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړې کړي د بشري حقوقو په جدي سرغړاویو کې لاس لري. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د څه مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ملي امنیت شوراوی ټوله هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ او پاکستاني چارواکو په پلازمینه اسلام آباد کې داس مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونو حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه اداوی به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې هيومن رائټس واچ نن پنځشنبه په راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل نن رسنیو ته پیوستول پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنې وسی.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسید. په رپورت کې دراغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه منولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوی او تر څنګ ځینې تیروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پر وړاندې کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د دغو قطو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کېدو غوښتنه کړې. دغه اداره وایي د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د یادو افغان ځواکونو څوارلس قضیې څېړلې دي چې ډېرې جدي ګڼل شوې. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د دغو ځواکونو سرغړونې په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړه
در ولسوالی گیزاب و ولایت روزگان 30 طالب شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات چون از بین برده شد و در سه حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
د افغانستان دفاع وزارت غرض په ویلمی کې ویل و چې تر دغو عملیاتو د مخه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالیو کې پر افغان امنیتي پوستو بریدونه کړول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. سمو ژغلا زده راډیو اوري. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو ورګاډي کې د اور لګیدو له کبله د وژل سوي کسانو شمیر تر اویا واوښت. د پېښې نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان شارګوټ کې سوي ده. د ورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډي تروانو چې ورپکښ ولګید. په پنجاب کې د بیړنیو خدماتو د سیمې ادارې یو ویان کلیم الله نن مشال راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې اویا تنه مړه دي، 43 ټپیان او د یولسو ټپیانو روغتیايي وضعیت ناسمو شو. چارواکي وایي اور د غاز د دوو ډبو د چاودنې له کبله ولګي چې مسافر په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان د اورګاډو د پټلۍ چار وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان جیو نیوز ته ویلي چې ډېرې مرګ ژوبله حق مالاوشتي چې خلکو له اورګاډي څخه ټوپ واهه او ځانونه لاندې غورځول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر د دې پیښې په اړه ژوره خوشیني ښودلې ده. خان د غرض د پیښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې. پوځي ځواکونه او روغتیايي ډلې د ژغورنې ډلو سره د مرستې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا پاکستانی چارواکونن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. فضل رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسیدلی او د درغلیو ادعا کوي. د مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. مولانا فضل رحمان د مظاهرې د ازادۍ لاریون نومولې دي. رحمان تېر ورځ د یعنې د اکتوبر پر 10 خبریالانو ته ویلي وو چې هدف ته تر رسیدو پورې به دغو مظاهرو ته دوام ورکوي. پولیسو د ښار شاوخوا ته پوستې ځای پر ځای کړي او اضافي کانټینري خنډونه یې جوړ کړي دي. او د امریکا د اساسو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزات ارزونې د رسمي کېدو په اړه رایګیری کوي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر د استیزا هڅې کوي، د سپینې ماڼۍ دوهم رسمي چارواکی هم د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د روسیا او اروپایي ټولنې په چارو کې د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړی سلاکار تیم موریسن مخکې تر دې چې د کانګرس غونډې ته حاضر شي له دندې استعفا کړې ده. دا خبره د امریکا یوه لوړ پوړي چارواکي څو خبري رسنیو ته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانا زادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا بشری حقوقو د اثر نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کې دي د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. دا د ایډلې لوري د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور شوې ده او په دې کتاباندی یا په دې کتابتوی د بی محکمو وژنو په زور د خلکو د بی درک کولو او بی توپیر هوایی حملو تورونه پورې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې وسلوالو ډلو د فعالیتونو او خپل سریو د موضوع او اداو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال سره خبرې لري. دی وایي د افغانستان حکومت باید ټول امنیتي ځواکونو فعالیتونه په چوکاټ او کنټرول کې شامل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې، خو امکان لري چې د دغو پیښو له شمېر څخه دوه برابره زیاتې وي. د سینې سرطان ناروغي چې په ګڼو هیوادونو کې که په وخت کشف او وموندل شي تر ډیره د درملنې وړ ده، په افغانستان کې په ډیریدو ده. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو د لاریون حالم درکو چې نن اسلام آباد ته رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام او همدارنګه کور کلیم په دې یو سات کې اوریدلای شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی خبري مطلب راخلو. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړي کتي د بشري حقوقو په جدي سرغړاوي کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په خبرو شوې ریپورت کې دا کتي په بي محکمو وژنو په زور د خلکو په بي درک کولو او بي توپیره هوایی حملو کې په لاس لرلو تورن شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه ریپورت ترلاسه کړی او لارزونې وروسته به یې په اړه مفصل ځواب وایي. نور جزئیات به له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د بشري حقوقو د نړیوال څار ډله وایي د سی آی ای له ملاتړو برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونې کړي او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشری حقوقو د سر ډلې یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د دغه قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړې. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پې پیټریش یا گاسمن ویلی دی چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای له ملاتړو د برخمنو ځواکونو 14 قضیه چړلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایی بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې لګانو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ماته راغی او د یوې ډېرې بېرحم او له غمه ډکې پیښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایی بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمباریو څخه زیانمن خلک ډېر کړي دي او د تېښتې لار ځینې ورکه. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندي یوړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01-02-03-04 په نوم ځانګړې قطې د کندهار یرغلیز ځواک خوس کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې په لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په خبرګون کې ویلي دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل رسنۍ ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم شته.
په رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پرانا کې به مفصل ځواب ورک.
خو اوس پښتنه ده چې ای افغان حکومت دغه ځانګړیو قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه. د پښتنه باری ارز ځوابوي
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اړخو څخه ونه کولای شي چې مشکل ته رسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقونو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقونو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې ښودلې وې.
د دغه ډلو چې ویل کیږي د امریکا د ملي د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان ځواکونو ځانګړي قتی دي په اړه په میدان وردګ، خوست، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې وخت نا وخت د ملکی مرګ ژوبلو ریپورټونه ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي ترڅو د خپل سرو فعالیتونو مخنیوي وشي. لا خغلی لال سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی شي د شپنیو عملیاتو کې ولې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویت ځواکونه ویلي دي، خو دولت تروسه پورې هم دغه ځواکونو تعریف ولسته نه دی ورکړی. ولې دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثره ولسی خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. من دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانش بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوطي، څوک اکمال کوي او د چا په ولکه کې دي، نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پښتنې ته نه یوازې موږ پښتنې ته، دغه پښتنه د ولس سره هم ده، دغه پښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپه کې وجود دې ځواکونه موږ ووژلو تر ډېره حده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم وس پیژني خو خپه کېږو په دې باندې چې دوی ووژلو دوی د لرې نه راغلي دي همدې دپاره چې موږ ووژنې خو خپه کېږو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی هم ووژل حال دا چې موږ ملکي خلک یو او تروریستان نه یو نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کېږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګوي زموږ په اند باندې تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم په دې باندې نه د ولایتي چارواکو وسه کېږي نه د نظامي چارواکو وسه کېږي او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کېږي چې دوی عملیات کې حتی کنټرول کې د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولای چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو کته چې غدرې سرورونه وجلی وو او د هغه په نتیجه کې ولسمشر ډیر سخت ظلمونه خود او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړه چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خود سره عملیات وکړي.
لال صاحب کله ته وایي چې اوس نو د حل لار څه ده چې حکومت په خپل دغه ډلو فعالیتونه نسی کنټرولولای نو د حل لار څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې که حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافي په شکل باندې نو کول شي په ساتونو نه په دقیقو کې دا هر څه بندیدل شي خو تر کوم حد پورې چې موږ پوهیږو حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي د تنبلي نه کار اخلي یا نوري مجبوریاں دي د حکومت پورې اړه لري چې هغه په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چی وای افغان حکومت د مسولیت لري چې په دې هیواد کې هغه وسلوال ځواکونه یا ځانګړي قطعات تر خپل کنټرول لاندې راولي چې د محل د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمندي ځانګړي عملیات کوي او په عملیاتو کې د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې په وینا ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده او د ادارې په یو تازه رپورت کې په جدي بشري حقوقو په سرغړاویو تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سینې سرطان یو د سناروغي چې په ټوله نړۍ کې د غنو خزو ژوند غواخي. دا ناروغي ک په وخت و مندل شي تر ډیره پوري د درملنې وغوړته. خو د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې چیرې چې د دودیزو او نورو ستونزو له کبله په دې اړه باندې ډېری خبرې نه کیږي او خصيام معلومات نه لري. د ناروغي واضح هغه محل سرګندېږي چې ډېر جدي حد ته رسیدلی او هغه محل درملنه ستونزمنېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې خو امکان لري چې د دغه پیښو شمیر دوه برابره زیات وي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې چارواکو د سینې د سرطان په وړاندې د مبارزې د کمپاین د پایل په لومړۍ ورځ خبرداري ورکړ چې که د یادې ناروغۍ مخه ونه نیول شي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به پکې 50% زیاتوالی راشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ورپغاړه دی شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړو کابل ته ولېګله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغي اخته ده ځکه چې نه یې درد احساساو او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و.
هغه نه اوس سدي راسه د سینې کې نه اوس تدې نه لېستل.
وز د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغۍ او د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 10,000 نه نیولې تر 70,000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغۍ اخته دي. د عام روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15,000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1,200 ښځې وې. دغه وزارت د پنجشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه. نه یوازې د عامه روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب @ rfer.org.
په نړۍ کې د کډوالۍ ستونزه په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو د کډوالو چارواکي وایي چې دغه هیوادونو ته له نورې نړۍ څخه په ورغلو کډوالو کې له سوریې وروسته افغانان په ګڼ شمیر کې شامل دي. خو یوازې افغانان نه دي چې نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لاره خپلوي. خپله افغانستان دننه هم یو شمیر کډوال لري او داسې څو خلک هم شته دي چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیساری په ډیرو ستونزو سره د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کوي. واصل وصال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې یې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسارۍ لخوا هواریږي. دی وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسارۍ پر غاړه دی چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعده دوی. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملی بڼه نه لري. خغل انصاری له عدلی وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخ وړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زاریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي.
اداره
یونیچ سیار د پناه غوښتونکو عالی کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمه ده چې په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفانو لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. لسن بلوچستان او پنجاب ایالتونو څخه لاریون ګډونوال مخکې حرکت کړی، خو د خیبر پختونخوا ایالت معترضان چې لاره یې لنډه ده نن اسلام آباد ته روان شول. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لارې کوڅې په نښه کړي او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتی چارواکو پر عادی پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیری په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداری ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټی، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سهراب ګوټ ښار څخه روان شو او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یو ځای شوي او د ازادۍ لارون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې وخت رسیدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تور نه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې خپل 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخت مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د سیاسي مخالفانو د لاریون په اړه چې دوی د ازادۍ مارش بولي تاسو رپورت واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند د مارجی نوایی چې طالبان ولی د افغان دولت سره د سولې خبرې مخه مخ نه کوي، ولی له نورو لورو سره چې په جګړه کې برخه نه لري لکه چین، روسیا، هغوی سره په خبرو بوخت. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولی اس ام اس کې ویلي، زه فکر کوم چې پرته له اوربند کولو څخه د سولې بله لار نشته او که د سولې هر ډول خبرې په افغانستان کې کیږي اول دې اوربند شي.
جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناڅرګند ځایه په راستولې سمس کې ویل دي چې حکومت او طالبان باید خپلو کې د سولې لارې اختیار کړي او کنی افغان ولس ته دا اختیار ورکړي. همدارنګ عبدالواحد مدقق له لوګره په یو بل راستولې سمس کې ویل دي چې د وربند وروسته که د سولې هر ډول خبرې وشي هغه به بریالی. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول. دوستانو وسم وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټول هغه اداوې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د تار ډلې هيومن رايټس واچ نن پنځشنبه په یو راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو سي اي اي لملاتړ برخمني افغان قطې په بې محاکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حملو او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل نن رسنیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې په دې کې ځینې تورونه ناسم دي او له همدې کبله به څېړنه وسي. د افغانستان دفاع وزارت په روزګان او غور ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو خبر ورکړ. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو اورګاډي کې د اورلګیدو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر اویا واوښت. دا پېښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې سوې ده. د اورګاډۍ له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې اور پکښې لګېدلی دی. په دې پېښه کې 43 کسان ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکو نن په پلازمینه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولیږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی. د مظاهرې د نن ورځې وروستۍ ته پلان سوي دي او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان له لاهور څخه د پلازمینې پر لور روان دي. او د امریکا د استازو جرګې غړي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا ارزونې درس مکې دوه پاړه رایګیری کوي.
د سم زموږه غلا ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وس واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د 19 کلنو ځوانانو د رګبي ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې زیاتې لوبډلې د کابل له ښوونځي اوسخه وې. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو په پای کې د غلام حیدرخان ښوونځي د رګبي لوبډلې لومړی او د حبیبي د رګبي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. دغه په خبره د دغو سیالیو له بېلابېلو لوبډلو څخه 15 غوره سرې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته غوره شوې. په کابل کې د ساحلي هینډبال اتم پړاو سیالیو په لړ کې د هدایت او کابل هینډبال لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسؤل مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې هدایت لوبډلې د اردو لوبډلې ته 2-0 او د کابل لوبډلې بیا د استقلال لوبډلې ته په ورته توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی خریزاده وایي د ساحلي هینډبال د دغو سیالیو په شپږو لوبډلو کې 100 لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د په خبره دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام کوي چې په پای کې به 14 غوره سیرې د نویو ځوانانو او 14 نور به د ځوانانو لوبډلې ته غوره شي. او د آسترالیا او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل ورځو سیالیو دریمه لوبه سبا په میلبورن کې کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې آسترالیایي لوبډلې سریلانکایي کرکټ ټیم ته په 134 منډو او په دوهمه لوبه کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د آسترالیایي لوبډلې پیل غړی لوبغاړی ډیوډ وارنر په لومړۍ لوبه کې په سلیزه او په دوهمه لوبه کې په 50 د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه شل ورځې لوبې د آسترالیا په کوربتوب ترسره کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمې هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالو خولې له منځ ولا، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي؟
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، اول ماشوم د یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشي اخیستله او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکی اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
اول دا راته وایه چې دا په غیږه کې دي چې دا د الګ د کنجلۍ
ده.
د څومره وخت ده؟
اتو میاشتو ده.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذی شوې ده.
ولې سوې تغذی شوه؟
داسې وږې وه، شیدې مې نه وې.
هېڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شیدې دې ولې نه وې؟
لا اول زیاتې وې، پس تاتې بیخي وچشوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته چه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوې تغذی کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوې تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یواله کنجلۍ نور دي.
هغه هم سوې تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بله نجلۍ همدغسې وه.
سوې تغذی به هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
تاریخ خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انار پیدا شول. بیا دا ما شو دي ستا ده، اوس ستا ده تایور کوم خو نه مړېږي. نه مړېږي، هغه دې یو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستل.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزوري ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوې تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستل.
اوس څنګه لږه ورځ دې چې بستر کړې دلته، کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته د بستر یې؟
ولاکه خبره یم، مثلا معنه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وي، اوس خو ویده ده؟
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوې تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. دا راته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
باسره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوې کاغذي ده.
چی ده؟
سوی تغذی.
ولی درنه سوی تغذی
سوی؟ ده شدی نخوری، زیل بسره که خپل دیمو شدی نخوری، زیل که بسره.
سمرا وقت که گید سوی تغذی سوی؟
دست پیداسه یم دسته ده. سی پیداسه یوه پاوکام یوه کلو و اماس یوه و بیان دیگوه شدی ورکوالی.
خا
آغا سره نخه که دلن نیسال که دل بس اپرا بکوالا. بیا دل تر را دل ته یو ته لول وای داسې کاغذ نه دنه. بیا ما ته یو لوت قدرت د خپل دل تر ولې ګلو وای داسې کاغذ ده. اوسن بستر کلته.
نو دی غوا شو دی چا په مشوره تا ورکولې؟
بس خپل ورکو من ورکولې کړو
خپل سر.
او
بل اخر انجلی سوې ته غزي سو.
او چې دې نه پلګې دی فوټو چې سفرای ته کول مته ګرځولې.
اول دی ولې دفتر ته نه راوسته؟
دفتر ته نه راوسته دل ته شو دی ته ولې پیغام بیا ورته وخت یې غسرم کنه سو. او سم دلته را دلته شکر ده خدا وسه.
څومره نارامي کې، څومره زاري؟
دوه شپې انده سي وسره ناستم دلته، و د سي خدا ورو وسه ته ډیره خاصه.
چی شي سره ده خاصه؟
دا دوه شو ده سره ستنه سره.
اوس خدا
اوس ورو جوړه ده.
پری بول کونچ کې یو بل میرمن ده چې دا هم لخپل ماشوم سره دلته بستر ده نوم دی راتوه
اجر مغزنه ما ماشوم مریض ده
چی پیسی بی؟
پرسی دلی ده او تی بی کی
چی پرسی دلی ده دکترانو چو ویل چی والی پرسی دلی؟
دکترانو؟ دکترانو لختای بی جور بسن
چی دی ورکول پا کور که دیتا؟
دوڑوی نورکوالا
لچیش سره؟
ده شدو سر
بل چی؟
بل ده شسر منورکول خالی شدو سر
خالی شدو سر
د سات طفل د روختون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارځواکي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزوره اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوه شي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکي یا سوی تغذی یا مال نوتریشن عمدن خینخانی زب په دریو کټګوري کې درته تقسیم کوم. اول موږ درې رقم سوی تغذی لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسیدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټ وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدی شحمی کتلات چې کوم دي او عطا عضلی کتلات دا زوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دوړو مکس ده، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلات دي خپې به پړسیدلی. عمده اعراض علائم په دې مرسموس کې مهمه خبره هم دغه د وزن بایلل دي او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې منسرازي کړي د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کش کې لکه خلطه ای پتلونی چه آغوسته وی دا پوسته دومره ده پزان بانده پیستولا لوی شوی وی. ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی، پا جلد که تغییرات مسترازی، پا زمن که دودی اشتیا خود زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورته برابر شی دیر زر بر تخپل وزن اخلی. بل شکل چه اغا پرسیدل شکل ده پده که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرونیوتریتونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کیږي. د دوی جلد متفلسه وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکي یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوې تغذیه اخته دي په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو د تداوی سره باید فرق وکړي او برعلاوه ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذیه حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله دسته ده چې غذایی مواد موجود ده ولی ماشوم د یو مرض لکه بله یا غذایی مواد نشی اخیستله او یا هم په جذب که مشکلات ده. او بل ډول دسته ده چې غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایی مواد نشته، چې دا کیدی شي چې د فقر غذایی او دا د غربت لکه بله وي. خو کله کیدی شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسائل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل ده چې ډېر مالدار ده ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي او عجیب و غریب پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیری اخته کیږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ور نه کړي، ده ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت ده. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز او په همدې ترتیب دا ماشوم زی خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت ده. خو امراض هم شته شي سبب د سوی جذب ده یا عدم د جذب غذایی موادو کیږي او استاستا ماشوم زی د هغه ناروغیو پا پر بنا ازی خارجواکی ته او بل هم د فرهنګي کلتوري او امدارنګ خو سندمن دو د پوهه د کشه پورې هم ارتباط لري.
رئیس د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته چې په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانېږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خوارځواکۍ اخته نه سي؟
ډیر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودې اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي از ما توصیه دا ده چې اول زر تر زره دې ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شودې شروع شي، د مور شودې تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي، 100% تنها د مور شودې، د شپږو میاشتو نه وروسته متمم غذا شروع شي. دا غذا حتمي نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغه موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چون چرګان شته، هګۍ شته، چون غوایه شته، هلته مستې شته، کله او کر شته، نو هلته سبزیجات او میوجات هم حتما په یو فصل کې یو میوه پیدا کیږي. مهمه دا ده چې د دغه غذاو نه څه رقم استفاده وشي. کله چې ماشوم شپږ میاشتنی شو، شپږ میاشتو نه وروسته متممه غذا په اول کې باید نیمه جامده غذا وي، لکه ګوره اوګره، شوروا برنج، لکه شوروا د ترکاري، جوشې کړي، هګۍ، همدا رقم مستې، هغه حبوبات چې په کور کې پیدا کیږي د هغه حبوباتو ګډ وډ جوشول، لکه نخود، لوبیا، وریجې، غنم، دا ټول چې په دیګ کې واچوي ګډې کې او دوی ته بخار ورکړي، د همدغه نه ډېر ښه غذا جوړیږي. که ماشوم ته ورکړل شي تاسو مطمئن اوسئ چې ماشوم به خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي.
ډېره زیاته مننه زونده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است اللام و مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تماميږي او ولې ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونې چې مریم توخی جوړه کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونې جوړونکو درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توبه او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او مانوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یو ډېر ستر پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عامل دی. خداسي دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهله ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه په وزن، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خوروره په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، او اوس یې ما نه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو اول ورکړی دی، بیرته دی، نه دی مړی اول راکړی، نه دی زوندی. ولا ډیر په توشش کې کړی دی، ته مو ادم کړی دی، واده یې مناسته و زیاتی رور نه اوس په دې هم نه پیګو کدا سړی مړی شه، دا واده بل چاته په نامو کو. بس لا ډیر غټه ستونجې، ډیر غټه سرګردانی سره مو چې اوس مړی په لاس راغلی یم، دینه غټه شکریا باندې و زوندی خلا پری دی. و دغه دوستان چې وی غختلې و سړی په ډډه کوي او بدراکې یې باسي، دا تل سکلو عمر الک دا دې
دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې موږ زوی ګام وګم کړ.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي.
دوستان خو الحمدلله ډیر لرو او بیا دوستۍ کې بعضی دوسی چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی. هغه ډیر اغیز په ما لري، هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کوي. زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډیر خلک هغه ته راغلي مراجعه کوي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دای اخلاص خي خلکو ته نیکی مشورې ورکي، خلک خپل منځ کې کینې هغه نه ډیر زده کړې منګه وکړي، بل لامن ته ډیر نیکی مشورې راک. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکی مشورې مونږ ته راکې و کوم کار چې هغه موافق شو کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډیر اغیزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي ساوای چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره د غو د ساتل لپاره یو څوټه کې دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعض شیانو کې البته تیرېدل، ورته گذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخینه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري او د هغه دوستۍ باندې وویاړي او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکي او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې کړي.
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډیر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاوي یا منګی یا پیاله یا بل شی ځنی جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغیزه ولري داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څه وي یا هغه ښه خاصیت وي تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد وي. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نه کړي او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دی باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې در سره شریکې کړي او په هغو کې مشوره درکړي او مشوره درنه واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د دوست په انتخاب کې باید له ډېر دقت کار واخیستل شي او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو ښه ملګری ولري. سلام وایي
موږ کولی شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې څه، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته ورکړم تر څو په خپل هدف ته رسیدو کې د لارې کې ورڅخه مشورې واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم دې لارې. مور پلار همیشه له کوچنیوالي اکتوب ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه څه مه کوه په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي، لیکن نن د مور پلار بهترینه شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند، یو تم د مدني فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې موږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدون کیم. باید موږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي، دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم یې کبیر جان ده، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډیر خوند کوي چې په ټولنه کې ولري. هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کیږي، نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کیږي، دوست ته حل ویل کیږي. نو په دوست باندې خو ډیر مشکلاتونه حل کیږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډیر ښه کار دی. باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه به د ازادي راډیو څخه د کور کلي خپرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
خغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځانته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنی ډېر یو مجهول یو موجودیت دی، په دې مانا چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کېږي یا په یو قول باندې پیژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دل عقایدو نه د دل کړو وړو نه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کېږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دل کورنۍ نه د ده مثلا له محل نه کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د ده موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې، وایي دغه فرانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، دې قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډېر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار. نو بیا کېدای شي چې ده ته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل.
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روح روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمي ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې بد دوست سړی خامخا ناوړو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست بیا خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوای سي، اما بد دوستان بد خلک دا بیا د سړي حیات هم بربادوي او د جامعې حیات هم بربادوي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبره ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن عظیم شان کې دي، کوم چې په احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې دي، کوم چې د اصحابو کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیکو علماو اقوال او اعمال دي، کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغونه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډېر بد خلک ډېرې ښې لارې ته راولو او ډېر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو، او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکل نه ده. سلوړي اوسه یو کامیاب هم
زاو تسر یو لاس نشو یو رور جانا یا خور جانا لدینا خوالو نا بخلا.
عزتمندو دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپل دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاري.
عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. جهاز کرا سي زړه شمال وخ مازدگرو شیرین جانان مثل مسافرو زمان زمان یو اللہ خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمره می پکار بچی جونده ده جڑا زکر عزیز رو می نره ده خالی می داشت را دن هستی زیده جڑا زکر عزیز رو می نره ده